السلام علیکم د ازادي رادیو د خبری خبرونه ته مو زنو ریاس نوري هر کلی کوم په دې خبرونه کې به واوري چې د طالبانو حکومت هله مند چې د قطر په پلازمینه دوحه کې پیل شوې خبرې به د افغانستان پر وضعیت مثبت اغیز وکړي. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا د تیر شپې وینا په افغانستان کې د روانو ستونزو د هواري لپاره هله بخونکې وه.
اقتصادی امنیت ته دوی اشاره نه کوي، روانی امنیت ته د ملت او بیا په خاصه توګه د ښځو
په دې اړه مو د چارو د یوه کتونکي نظر اخیستی. د کندهار له یوه خصوصي پوهنتون څخه نوي فارغ شوي چې یو شمېر نجونې دي د کار غوښتنه کوي.
د ښځو مشکل ښځه لولای او د ښځو د پاره ډېر څه د معلمي په بخښ کې هم د ډاکټري په بخښ کې هم امور ته اړتیا ده.
په نړیوالو موضوعاتو کې به واوري چې یو شمېر اروپایي هیوادونو د کورونا د نوې بڼې او مایکرون لومړنۍ پیښې ثبت کړې دي. د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو د ښځو لپاره نور بس دی ځانګړې خبرونه مه هېروئ. خو لومړۍ خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. طالبان وای په قطر کې د دوی بحثونه نن هم دوام کوي. په ننګرهار کې پر یو لزر بزګرانو اصلاح سوی تخم وویشل سو. د ترکیې ولسمشر په ترکمنستان کې د اقتصادي همکاری سازمان په یو سرمشري ځای کې ګډون کوي. د طالبانو حکومت هیله مند دی چې په دوحه کې پیل سوي خبرې به د افغانستان پر وضعیت مثبت اغیز وکړي. دوحه کې د طالبانو امریکایي پلاوی او اروپایي ټولنې او ځینو نورو لوریو خبرې پرون پیل سوي چې نن هم دوام کوي. خطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي پرونی غونډې مثبت او تر ډېره د اروپایي ټولنې استازو ته د هغوی د اندېښنو په اړه وضاحت ورکړی دی. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ پلاوی د شنبې په ورځ دوحې ته لاړ چې د افغانستان لپاره د امریکا له ځانګړي استازي خبری وکړي. تر دې مخکې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ویان نیټ پرایس ویلي و چې د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي ټام ویست په مشرۍ به امریکایي پلاوی په دوحه کې له طالبانو سره خبري پیل کړي. تفصیل وروسته. د ننګرهار ولایت چارواکي وایي د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې یا اف ای او په مرسته پر یو لزر بزګرانو اصلاح سوي تخمونه وویشل سول. د ننګرهار مطبوعاتي دفتر نن په اعلامیه کې ویلي پر دغو بزګرانو 1550 میټریک ټونه اصلاح سوي تخمونه وویشل سوي دي. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې د بزګرانو او مالدارانو د کروندو او معیشت پر ژغورل کېدو ټینګار کړی و. دغه ادارې ویلي و چې وچکالیو دغه دواړه سکتورونه په افغانستان کې سخت اغیزمن کړي دي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان نن په ترکمنستان کې د اقتصادي همکارۍ سازمان په یو سرمشري ځای کې ګډون کوي. اردوغان پرون له خپل ترکمنستاني سیال قربان قلی بردی محمدوف سره د خبرو لپاره په ترکمنستان کې وو. له بردی محمدوف سره د کتنې پر مهال اردوغان د سوداګرۍ په اړه یو موافقه هم لاسلیک کړه چې تر ډیره پر انرژي راڅرخي. دغه موافقه د کلتور او پوهنې په اړه هم ده. د ترکیې ولسمشر خبرې لانو ته ویلي چې د دواړو هیوادونو د خواجمنه سوې ده چې په خپلو کې به دواړخیز د تجارت $15 میلیارډ ته ورسوي. څو اروپایي هیوادونو د کورونا وایرس د نوې بڼې اومیکرون لومړنۍ پیښې ثبت کړې دي. بریتانیا، جرمني، بلجیم، ایټالیا، ډنمارک، چک جمهوریت او اسرائیل له وړاندې د وایرس دغه بڼه چې تر پخواني هغې ډېره په چټکۍ په خلکو کې خپرېږي ثبت کړې ده. د کورونا وایرس د بدلې سوي بڼې نمونې په هغو کسانو کې موندل سوي چې له جنوبي افریقا یې په دې وروستیو کې سفرونه کړي دي. د روغتیا نړیوال سازمان تېره جمعه د وایرس دا نوې بڼه چې لومړی په جنوبي افریقا کې وموندل سوه په لوړه کچه د اندېښنې وړ وبلله. له دې وروسته امریکا او څو اروپایي هیوادونو له جنوبي افریقا د خلکو پر تګ راتګ بندیزونه ولګول. تر اوسه هم د وایرس د نوې بڼه په اړه ډېر معلومات نه دي خپاره سوي، خو څېړنې روانې دي چې څرګنده کړي ناروغان یې څومره جدي دي او له واکسین سوو کسانو سره څه کوي. او په قرغیزستان کې خلک نن په پارلماني چاکونو کې خپل رای کاروي. د منځنۍ اسیا په دې هیواد کې پارلمان یو جرګه لري او د نوي څوکیو لپاره یې د یو ویشتو ګوندونو او سلګونو ولسوالیو کاندیدان سیالي کوي. د قرغیزستان دننه د رای اچونې 2415 مرکزونه پرانستل سوي او پر دې سربیره په 9 ویشتو نورو هیوادونو کې هم قرغیزیات باو ته د رای اچولو نه 50 مرکزونه پرانستل سوي دي. د دې ډلې شل مرکزونه یوازې په روسیه کې خلاصي وي چې د قرغزستان زیات وګړي پکې کډوال دي. د دې ټاکنو څو ورځې مخکې چارواکو اعلان کړی و چې 15 تنه یې نیولي چې غوښتل یې لرای ورکولو وروسته په دغه هیواد کې کودتا وکړي. د تیر کال په اکتوبر میاشت کې د قرغزستان دننه ټاکنې لانجمن شوې چې له اعتراضونو وروسته اوسنی ولسمشر صدر جباروف د زندان خلاص او د چارو واګې په لاس کې واخیستل. خبرونه مولا ازادي راډیو واوریدل. د خبرونې پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار شفیق ایار په مرسته وړاندې کوم. د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ښځو لپاره د ازادي راډیو نور بس د ځانګړي خبرونه مه هیروي خو اوس راپورونو ته مخه کوو. د طالبانو حکومت هلمند دی چې د قطر په پلازمینه دوحه کې پیل شوې خبرې به د افغانستان پر وضعیت مثبت اغیز وکړي. په دوحه کې د طالبانو امریکایي پلاوي اروپایي ټولنې او یو شمېر نورو لورو ترمنځ خبرې پرون پیل شوې او نن هم دوام لري. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر چارواکي وایي پرونۍ غونډې مثبتې او تر ډېره د اروپایي ټولنې استازو ته د هغوی د اندېښنو په اړه وضاحت ورکولو. جزئیات په دې رپورټ کې.
قطر ته د طالبانو د حکومت تللی پلاوی نن له امریکایي چارواکو او د اروپایي ټولنې له استازو سره خبرې کوي. پرون هم دوحه کې طالب پلاوی له قطري چارواکو او تر خوای د اروپایي ټولنې له استازو سره کتلی وو. د کتلو کې د افغانستان په سیاسي وضعیت، د کنګل شوي او پیسو په ازادۍ، د بانکي سیستم د سقوط د مخنیوي او له افغانستان سره د بشري مرستو په توام خبرې شوې وي. دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ازادي راډیو ته وویل د اروپایي ټولنې استازو له طالب پلاوي سره خبرو کې د ټول ګډون حکومت د جوړېدو، نجونو او ښځو ته د زده کړې او د کار د زمینې برابرولو او د بشري مرستو د رسولو په برخه کې خپلې اندېښنې او غوښتنې له دوی سره شریکې کړې.
عام ډول بیا هم موضوعات په دغه درې بخش باندې راڅرخېدل چې سیاسي موضوعات، اقتصادي او بشري مرستو په اړه وو. د هېواد وضعیت ته تشریح شولو. کوم چې اوس سره اندېښنې وي د بشر د حقوقو یا د تعلیم د ښځو د حقوقو په اړه باندې هغوی ته وضاحت وشولو. بینکي سیستمونو په اړه باندې دوی ته چې کومې ستونزې دي هغه ورسره شریکې شولې. په هم ډول مجلس مثبت و او نن به هم د همدې اړوندو موضوعاتو په اړه باندې بحثونه کېږي.
د طالبانو د سیاسي دفتر ویان هیله خی چې امریکایي چارواکو د اروپایي ټولنې له استازو او نورو لوریو سره په پیل شوې خبرې د افغانستان پر وضعیت مثبت اغیز وکړي. ښاغلی محمد نعیم وایي نن هم له امریکایي چارواکو او د اروپایي ټولنې له استازو سره غونډې لري او په بیلابیلو مهمو موضوعاتو به سره خبرې وکړي. که څه هم د طالبانو حکومتي پلاوی چې مشري د دوی د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متغی کوي د نوومبر تر 9 د دې خبرو دوام یادوي، خو تمه ده چې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ټام ویسټ تر دوه اونیو دوحه کې پاتې شي. هغه به له طالب پلاوی سره له کتنو سربیره د امریکا شریکانو او متحدانو سره پر یوې داسې تګلارې کار وکړي چې څه ډول وشي کولی په افغانستان کې له روان ټولنیز او بشري وضعیت سره مرسته وکړي. د امریکا او اروپایي ټولنې اندېښنه د ټولنیز، اقتصادي او بشري بحران په اړه ده چې اوس مهال نه یوازې افغانان ورسره مخ دي، بلکې د وضعیت د لا کړکېچنېدو سره کېدای شي هغه د کمر پر غاړه ولاړ بنسټونه هم له منځه یوسي چې تېرو شل کلونو کې پرې پریمانه پانګونه شوې. خو که څه هم له دې غونډو د طالبانو دوه مهمې هیلې، یوه د افغانستان د بانکي زیرمې خلاصېدل او دویم د دوی د حکومت په رسمیت پیژندل دي، خو له همدې غونډو وړاندې اروپایي ټولنې یو ځل بیا تکرار کړه چې د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني. امریکا لا له وړاندې ویلي چې د طالبانو د رسمیت پیژندو لپاره ډېره لار پاتې ده او اوس هم دوی د دوی جوګه نه دي چې د افغانستان ملي شتمني ور وسپارل شي.
و موردل چې د طالبانو حکومت هلمند چې د قطر په پلازمینه دوحه کې پیل شوې خبرې به د افغانستان پر وضعیت مثبت اغیز وکړي. د هغه وضعیت چې د طالبانو د حکومت رئیس الوزراء ملامتي پر پخوانی حکومت اچوي. د طالبانو د حکومت رئیس الوزراء له درې میاشتنی زن وروسته ولسته لومړنۍ وینا وکړه. مولا محمد حسن اخوند په دې غږیزه وینا کې چې تیر ماخستن پر ملي ټلویزیون خپره شو وویل حکومت له ګاونډیو او د نړۍ له هیوادونو سره ښې اړیکې پالي او د چا په کورنیو چارو کې لاسوهنه نه کوي. نوموړي دغه راز وویل دوی ته ډېرې ستونزې له پخواني حکومت نه ورپاتې دي او په خبره یې په افغانستان کې روانه بېوزلي او بېروزګاري هم د طالبانو له راتګ سره کوم تړاو نه لري. د مولا اخون په وینا په افغانستان کې وچکالی ډیر اقتصادي ستونزې زیږولي خو هیله یو خو ده چې پر دې چې الله به پر دې هیواد ورښتونه ولوروي. نوموړي دغه راز وویل طالبانو د ښځو حقونه هم ورکړي او ادعا یې وکړه چې ښځو ته اوس ډاډمنه فضا رامنځته شوې ده. خو په کور دننه او بهر بیا د طالبانو پر حکومت انتقادونه دادي چې د نجونو د زده کړې او تحصیل او دغه راز کار مخې نیولې ده. په دې اړه زموږ همکار اسدالله لودین په امریکا کې میشته نظر لخواون ډاکټر وایس وردک سره مرکه کړي. نوموړی په پیل کې دی وینا په اړه وایي
د ملا صاحب حسن وینا یو څه نو وخت و. دغه وینا باید تقریبا په لومړیو ساعتونو کې او حتی په نهایت په لومړیو ورځو کې خلکو ته شوی وای. د دې وینا تقریبا دوه برخې درلودې. لومړۍ برخه یې په خپلو مجاهدینو باندې غږ و تبریکی ورکوله خپلو مجاهدینو ته د اشغال د ختم د دوی د خبر په اساس او د جهاد کامیابی او بیا هم دغه سه مایوبینو ته او هغه کسان چې له بند خلاص شوي اوغوت تسلیت او له الله تعالی نه ورته اجر عظیم وغوښتو. او دویمه برخه پر ملت باندې غږ و چې باید ملت شکر وباسي چې خدای د مجاهدینو او د طالبانو دغه جهاد دغه سپیڅلی جهاد د اشغال په مقابل کې کامیاب کو. نو دویمه برخه وینای پر ملت باندې دا و چې دا یو تقدس لري دغه حکومت د طالبانو او دغه تقدس دغه تقریبا مشروعیت ټول په الله تعالی ور وتاړو او خلک د مشروعیت منبع و نه ګرځي.
بله
چې دغه تقریبا یو څه خطرناک کار دی. مهرباني سره
ما هم دا ویل چې وینا ممکن نور اوریدونکو هم اوریدلی وي او دغه څه څرګندونې هم کیږي چې دا وینا تر ډیره په همدې و چې ځان ته دوی مشروعیت ورکړي او په پخوانی حکومت ډیر نیوکې وکړي. راځي په زینو برخو اعلان تم شو د ښځو د حقونو په برخه کې چې کوم خبرې وشوي څومره بنړیوالو ته د قناعت وړ وي. خاغلی حسن خوند ویل چې دوی ښځو ته ډاډمنه فضا رامنځته کړي د ښځو حقونه تامین کړي دي.
نه فکر نه کوم قطعا کومې تر اوسه پورې اصلا وعده شوي نه وي. دغه لومړی خبرې وي چې د ملت سره وعده وشوي حتی دغه د دوی سل ورځې پوره کېږي باید دا د دوی دویمه وینا وای. یو راپور ملت ته ورکړی وای چې په اولو ساعتونو کې مونږ دغه وعده وکړې او اوس مونږ دومره وفا وکړه او دومره مونږ مخې ته تللي. او د تاسې د خبرې په ځواب کې د ښځو د حقوقو ګوره د دوی حقوق تعریف دی نری تعریف دی. یوازې فزیکي امنیت دوی اشاره کوي، اقتصادي امنیت ته دوی اشاره نه کوي، روانی امنیت د ملت او بیا په خاصه توګه د ښځو حقوقو ته دوی مراجعه نه کوي. تر اوسه پورې په دغه خبرو کې چې څومره خبرې ما واورېدلې دا ټول په کلتوري په مذهبي مسایلو باندې څرخېدل او په رواني مسایلو باندې. لیکن دا چې حکومت څه پلان لري، دولت څه پلان لري، د نړۍ سره خبرې کوم حد ته رسېدلې دي، په کومو ادبیاتو باندې د خبرو د نړۍ سره تعامل کوي، څومره د نړۍ منی څومره د نړۍ نه منی، د اقتصادي په حساب زیربناوې څه شی دي، څومره واردات موږ د مختلفو هیوادونو نه لرو، د پاکستان د ایران نه تر اوسه پورې خو تجارت په ټپه نه دی درېدلی.
ډاکټر صاحب تاسو وایئ چې وینا نیمګړتیاوې درلودلې، اقتصادي ستونزې هم پر پخواني حکومت واچولې او ویل چې د دوی دولت ټول شمول دی، د دې لپاره باندې څه تفسیر لري لاندو کې؟
نه یو لغت چې ښاغلی ملا حسن اخوند نوی وکاراو تر اوسه پورې په سیاسي ادبیاتو کې ورته اشاره نه وشوي چې دې ته باید میډیا توجه وکړي. افغان شمول حکومت وکړه، ټول شمول د دې په ټوله بیانیه کې وجود نه درلوده. او د ما په نظر په قومي لحاظ باندې، په اتنیکی لحاظ باندې و دغه حکومت افغان شمولوي، لیکن په مفکوروي لحاظ ټول مفکوره او ټول مذهبونه به فکر نه کوم چې په دې حکومت کې شامل وي. تقریبا حکومت فعلا کابینه مسلکی کابینه نه ده.
ډاکټر صاحب وایس ورداګ ډیره مننه چې له امریکانه مو په دې خبرونه کې موږ سره ګډون وکړ.
په امریکا کې میش د سیاسي چارو پو ویس ورداګو چې د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا مولا محمد حسن اخوند تیر شپې د وینا په اړه خپل نظر سره شریکو. ازادي رادیو او ری هر ورځ سهار له وو بجو د ماقام تر وو بجو خبرونه کوي او سم پام وکړي اقتصادي خبرونه ته.
افغانستان 500 شوکانی هسپانیا او انگلند ته صادر کړل. دا 500 کانی تیر ورځ د افغانستان له ننګرهار ولایت څخه یادو هیوادونو ته صادر شوې دي. د افغانستان د صنعتکارانو ټولنې مشر عبدالجبار صافی نن ازادي راډیو ته وویل د میلیونونو افغانیو په ارزښت دا کانی صادر شوی او هیله لري چې دا ډول صادرات نور هم ډیر شي. د ښاغلي صافی په وینا په اوس وخت کې افغانستان په ورځني ډول شاوخوا 500 لارې صادرات لري چې وچه میوه، کانی او نور تولیدات پکې شامل دي. د نوموړي په خبره دا توکي بیلابیلو هیوادونو ته صادرېږي. د ښاغلي صافي په خبره کې د دوهې په ناسته کې د افغانستان کنګل شوې پیسې آزاد شي، د افغانستان سوداګري او صادرات به نور هم ښه شي. د غالي اوبدونکو او صادرونکو د ټولنې د مدیر پلاوي رئیس وټاکل شو. د طالبانو د حکومت د سوداګري او صنایع وزارت په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې نور احمد نوري له 25 رایو د 15 رایو په ګټلو سره د غالي اوبدونکو او صادرونکو د ټولنې د مدیریتي پلاوي مشر وټاکل شو. د غالي اوبدونکو او صادرونکو د ټولنې ټاکنې د روان کال د عقرب یا لړم میاشتې په 20 نیټه وشوې چې له 10 نوماندانو څخه 15 په دې بریالي شول چې د دې ټولنې د مدیریتي پلاوي غړي شي او د دوی لمن بیانور احمد نوری دا ټاکنو للاری رئیس وټاکل شو. تر دې د مخه د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد ازادي رادیو ته ویلی وو چې لتی رتوار لسکلونو د افغانستان د غالي وبدونکو د ټولنې مشر معلوم نه وو او په همدې خاطر پریکړه شوې چې د ټولنې ته یو مشر وټاکل شي. او دا هم نن ورځ د افغانۍ په وړاندې د زینو بهرنیو اثرو بیا یو امریکایي ډالر شپږ نوی افغانۍ، یو یورو یو سلو افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 125 افغانۍ، یو سعودي ریال 25 افغانۍ او شل پوله زر ایرانی تومنه 3 افغانۍ او 15 پوله زر هندۍ کلداری 1015 افغانۍ او زر پاکستانی کلداری 500 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مولا زدي رادیو واوریدل. د افغانستان په اړه بیا هم راپورونه لرو خو اوس یو نړیوال موضوع د اومیکرون په نوم د کورونا د نوې بڼې په اړه په نړۍ کې د اندېښنو له زیاتېدو سره هم مهاله 4 روپۍ هیوادونو اعلان وکړ چې د دې نوې بڼې پیښې ثبت کړې دي. د کورونا نوې بڼه پر روسیې، امریکا، کاناډا او د افریقا په 2 هیوادونو کې هم لیدل شوې ده. د وایروس د نوې بڼې پانګوال اندېښمن کړي چې اقتصادي وده به بیا ورو کړي. تفصیل د اسمت سرمن په راپور کې
2 روپۍ هیوادونو او اسرائیل د کورونا د نوي بڼې چې اومیکرون نومیږي لومړنۍ پیښې ثبت کړې دي. بریتانیا، جرمني، بلجیم، ایټالیا، ډنمارک او چک جمهوریت پرون د میکروب دغه بڼه چې تر پخوانۍ هغې ژر سرایت کوي ثبت کړه. د کورونا وایرس د دې بدلې شوې بڼې نمونې په هغو کسانو کې موندل شوې چې له جنوبي افریقا یې سفرونه کړي دي. د روغتیا نړیوال سازمان د نومبر په 26 د ویروس دا نوې بڼه چې په جنوبي افریقا کې وموندل شوه د ډېرې اندېښنې وړ وبلله. له دې وروسته امریکا او یو شمېر اروپایي هیوادونو له جنوبي افریقا د خلکو په ورتګ بندیزونه ولګول. تر اوسه هم د ویروس ته نوی بڼې په اړه ډېر معلومات نه دي خپاره شوي، خو څېړنې پرې روانې دي چې معلومه کړي ناروغان یې څومره جدي دي او له واکسین شویو کسانو سره څه کوي. خو په نړۍ کې اندېښنې زیاتې کړي او له کبله یې هیوادونو په سفرونو محدودیتونه زیات کړي دي. د جمعې په ورځ د ونډو بازارونه د دې نوي کورونا له کبله سخت اغېزمن شول. روټرز خبری آژانس وایي د کورونا د دې نوي بڼې چټکه وده او سرایت سبب شوی چې پانګوال اندېښمن شي چې په اقتصاد کې هغه نسبي شوالی چې د کورونا وبا له خپرېدو کابو 2 کاله وروسته بیرته راغلی و په ټپه ودرېږي. اسرائیل د شنبه په ورځ د کورونا له نوي بڼې سره د مجادلې لپاره اعلان وکړ چې د دوو اونیو په مخه چاته اجازه نه ورکوي چې له بهره دې هیواد ته سفر وکړي. اسرائیل همداراز ویلي چې د ټلیفون د څرک لګولو له ټکنالوژۍ څخه چې له تروریزم سره د مبارزې لپاره یې جوړ کړی د کورونا د نوي بڼې د مخنیوي لپاره کار واخلي. د بریتانیا د روغتیا وزیر ساجد جاوید وایي په دغه هیواد کې د کورونا د نوي بڼې دوه لومړني ثبت شوي موارد د هغو کسانو دي چې جنوبي افریقا ته سفر کړی و. د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن ویلي چې د نویو مواردو له ثبت کېدو وروسته یې پرېکړه کړې چې هیواد ته له بهره د راتلونکو کسانو په تړاو ځینې محدودیتونه ولګوي. د په یوه خبري غونډه کې وویل څوک چې له بهره بریتانیا ته ورځي باید ټیسټ ورکړي او تر څو چې منفي نتیجه ترلاسه کړې نه وي باید قرنټین وي. اومیکرون د کرونا وایرس یو نوی بڼه ده چې لومړی پلا په جنوبی افریقا کې کشف شوه، وروسته په بلجیم، بوتسوانا، اسرائیل او هانګ کانګ کې ثبت شوه. د اروپایي اتحادیې پر یو شمېر غړیو سربیره روسیې، امریکا، کاناډا او د جنوبی افریقا او هیوادونو هم ویلي چې د کرونا د نوي بڼې پیښې ثبت کړي دي. کرونا وایرس دوه کاله پخوا په چین کې تشخیص شوه او تر اوسه پورې په درسته نړۍ کې تر 2.5 میلیونه ډیر انسانان پرې اخته شوي او 5.4 میلیونه ورڅخه مړه شوي دي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تثبیت کردیم.
لا ازادي راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شئ. ازادي راډیو اوریده خبرونه په دوهمنی مای کې د خزو لپاره نور بس د ازادي راډیو ځانګړي خبرونه مهروي خو بیا هم د افغانستان په اړه څو راپورونه راخلو. د کندهار له یو خصوصي پوهنتون څخه نوی فارغ شوی چې یو شمېر نجونې دي د کار غوښتنه کوي. د تېرې شنبه په ورځ د میرویس نیکه په نوم له یو خصوصي پوهنتون څخه شاوخوا 200 کسان د حقوقو او سیاسي علومو له څانګې فارغ شول. فارغ شوو کسانو یو شمېر البته ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې لومړنۍ غوښتنه او اړتیا دنده د دوی وای په سختو شرایطو کې زده کړې کړي او د طالبانو حکومت باید ورته کاري زمینې برابرې کړي. نور په دې رپورټ کې
دا په کندهار کې د میرویس نیکه په نوم د یو خصوصي پوهنتون د محصلانو د فراغت مراسم دي چې پر یو وخت 200 کسان د حقوقو او سیاسي علومو له پوهنځي څخه فارغ کړل چې له جملې یې 13 نجونې دي. له لوړو زده کړو څخه فارغ شوي کسان د طالبانو له حکومته په دولتي ادارو کې کار غواړي. سیف الرحمن شیرزاد او شریفیه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دغه ظرفیتونه دغه ځوانان چې د درسو په جریان کې دي او یا هم درسو څخه فارغت په مراسمو کې دي، د دې لپاره د کاري فرصتونو د ایجاد لپاره باید هڅې وسي. یعنې هغه نوه هڅې وسي کوم چې هغه باید د دې اسنادو دی باید کیفیت پر اساس باندې ونیول سي، نه د اړیکو نه د روابط پر اساس باندې.
زه د فارغ کارونه مثلا کپ موسساتو کې، کپ مکاتبو کې، کپ د معلمي بخښنه دوی ته مثلا اجازه ورکړي چې دوی وکولای شي خپل د تحصیلات نور خوځو د پاره د خوځو مشکل شوزاله ولا سيدي او د خوځو د پاره ډېر قدم عالمي په بخښ کې امارت یاد د ډاکټري په بخښ کې ما امورت یاد.
پر طالبانو نیوکه کیږي چې په دولتي ادارو کې له تخصص پرته یوازې خپل هغو ملګرو ته د کار لومړیتوب ورکوي چې له دوی سره په تیرو 40 کلونو کې همکار پاتې سوي وي. خو په جنوبي حوزه کې د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت استازي انجینر محمد ناصر د تازه فارغ شوو محصلانو د غوښتنې په ځواب کې وایي چې په دولتي دندو کې لومړیتوب د لوړو زده کړو لرونکو کسانو ته ورکول کیږي او ژمن دي چې تازه فارغ شوو محصلانو ته د کار او لوړو زده کړو زمينه برابر کړي.
90% موږ هغه کسان درولي دي چې هغه د پانتونو څخه فارغ دي. اوس نو که یو کس د میرویس نیکه پانتونو څخه، یو کس د کندهار پانتونو څخه، یو کس د نورو پانتونو څخه فارغ کیږي او هغه بیا عملا مجاهد بتللی وي، نو خامخا به هغه ته وظیفه ترلاسه شوي. اما خبره دا ده چې موږ دلته اصلي علومو ته ډېر اسلامي امارات ژمن دي چې دغه کم کسان چې د اصلي علومو څخه فارغین وي دته باید ځای ورکول سي.
پر افغانستان د طالبانو له واکمن کېدو سره لا هم په کندهار کې دولتي پوهنتون د محصلانو پر مخ تړلی او یوازې خصوصي پوهنتونونه فعالیت لري. دغه راز نجونې له شپږم ټولګي پورته ښوونځي ته د تګ اجازه نه لري.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري؟
اوس ما ته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی دی چې زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینري کوي ما روزانه ژوند ته ما تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی و، تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړئ دا شیبې مو له نورو سره شریکې کړئ، نو د ازادۍ راډیو پر واټساپ یې راولېږئ خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ. دا شمېره در سره ثبت کړئ: 00420212640001.
په افغانستان کې ملکی او پوځي متقاعدین وایي له څو میاشتو راهیسې حقونه نه دي ورکړل شوي چې دوی له ډېرې ستونزو سره مخامخ کړي دي. یو شمېر دغو متقاعدینو ازادي راډیو ته وویل نه پوهېږي چې له طالبانو حکومت به دوی ته خپل حقونه ورکړي او کنه، ځکه چې دوی د معیشت دا دی دوی د معیشت یوازینۍ وسیله ده. خو د طالبانو د حکومت د مالي وزارت چارواکو تېره اونۍ وویل چې پر دې موضوع غور روان دی او متقاعدینو ته به خپل حقونه ورکړي. نور په دې راپورټ کې
ملکه د مخکینی نظام د یو کمانډو سرتېری خور ده. هغه وایي شپږویشت کلن ورور صدیق الله د خپل لس کسیزې کورنۍ یوازینی سرپرست او مشر و، کوم چې د واده یو کال وروسته په 1993 کال کې د روژې په 28 د بادغیس په بالامرغاب ولسوالۍ کې له طالبانو سره د جګړې پر مهال ووژل شو. خو د هغه کورنۍ هغو پیسو ته په تمه ده چې باید حکومت یې ورکړي، هغه حکومت چې واک د مخکینی نظام د مخالفینو په لاس کې دی. ملکه وایي د طالبانو له راتګ وروسته د خپل ورور تقاعد نه دی اخیستی.
زموږ ژوند په سختیو سره تېرېږي. زمای را روان دی، هیڅ هم نه لرو، نه خواړه، نه د اغوستلو لپاره او نه هم د سوځولو لپاره. هر میاشت چې به مې د ورور پیسې راتلې موږ به یو څه پرې برابرول. اوس چې د اسلامي امارت راغلی موږ خپلې پیسې نه دي ترلاسه کړي او د موږ ژوند په سختیو سره تېرېږي.
د ملکې په ګډون زرګونه هغه سرتیرو افسران چې اوس تقاعد شوي بیا وژل شوي او کورنۍ دې پیسو ته په تمه دي اندېښنه ښیي چې خپل حقوق څه ډول ترلاسه کړي. خو د دې بېبرخلیک وضعیت بد اغېز له ټولو زیات پر میرمنو دی، په ځانګړي ډول هغوی چې خپل زامن او یا هم میړونه په نظامي دندو کې له لاسه ورکړي. دا میرمن نه غواړي نومې خپور شي. د څلور اولادونو مور ده او میړه د تیر حکومت د ملي امنیت کار کوونکی و چې په 1999 کال کې د یو ځانمرګي برید په ترڅ کې ووژل شو. نوموړی د خپل خاوند د هغه حق اخیستو په تمه ده چې حکومت هر کال ورکوي او د وروستي ځل لپاره یې په تیر مالي کال کې اخیستی و.
موږ د کور کرایه ورکوو، خوراکي توکي هم زیات قیمته دي، له بلې خوا زمی هم راورسېده، هوا هم زیاته سړه سوې ده، زیاتې ستونزې لرم. نور کورونه ښه دي، حداقل یو نارینه لري چې ورته کار وکړي، خو د ما لپاره ستونزه ده. د دې لپاره چې زه په کور کې څوک نه لرم چې کار وکړي او ښځو ته بهر ته د تګ اجازه نشته.
خدای یوازې نظامیه نه دي چې دا ډول برخلیک لري، بلکې د هغو ملکي مامورینو وضعیت هم په عمدي ډول دی چې کلونه د افغانستان په ملکي ادارو کې کار کړی. عبدالصمد د خپل عمر 38 کاله په دولتي ادارو کې د دند پر مهال تیر کړی او وروستی ماموریت د صنایع او سوداګرۍ په وزارت کې و. هغه وایي د تیر حکومت په وروستیو کې تقاعد شو خو تر اوسه یو افغانۍ هم نه دی اخیستی.
چندین باری که بر ریاست خزینه تقاعد مراجعه نمودم.
څو ځلی چې زه د تقاعد او خزاینو ریاست ته تللی یم، هلته د اسلامي امارات مسؤلینو د بودیجې د نشتوالي له امله د دولتي او پوځي کارکوونکو د معاشونو له ورکړې انکار کړی.
خو د دې ټولو اندېښنو ځواب د طالبانو پرېکړې پورې تړلې مسله ده. د طالبانو د حکومت وینا او د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
یتیما یا خانه هایی که
هغه یتیمان چې خپل کورنۍ او یا د کور مشران له لاسه ورکړي زیات غور ته اړتیا لري او له هغه وروسته یې په اړه پریکړه کولی شو. خو په ټوله کې موږ ټولو یتیمانو او هغه څوک چې کونډې شوي د لاسنیوي لپاره ځان ژمن بولو.
سره له دې چې د متقاعدینو کره شمېر تر اوسه په واک کې نشته، خو په 1990 کال کې د شاوخوا 1,50,000 متقاعدینو شمېر ثبت شوی و.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. وړاندې د ازادي راډیو د ښځو لپاره نور بس د ځانګړې خبرونه مه هېروئ، خو اوس پام وکړئ.